Radio.
امسال تازه 18 خدا پر کردم و میخوایم با کاندید مورد نظرم که ما با او باور دارم که یعنی واقعا میتونه آینده ما رو بسازه داری رای بتونه.
نگاه جواندیم پتکانی که برخ اخلم دیده لپاره چی یو داستی دولت رامان سه چیز زمان حقوق ما تراکی
د تلش پژم د سهار او وشوی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون لښمنی سره سم همدا شیبه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو رای ورکول پیل شول. احمد شیبریم د ازادي راډیو د انتخاباتو په ځانګړي خبرونه کې له احمد جعفر احمدی سره ستاسو قربانه شی چاري.
سلام و خوش آمدید. روزی که میلیون ها تن منتظرش بودن سرانجام فرا رسید. ششم میزان سال 1398 روز مهم است برای تقویت مردم سالاری در افغانستان. رای دهنده های امیدوار به آینده امروز در تمامی 34 ولایت افغانستان به پای صندوق های رای دهی می روند تا رئیس جمهور نوشان را برگزینند. ما امروز روند اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری را از زاویه های گوناگون به گونه زنده و بدون وقفه تحت پوشش خبری قرار خواهیم داد. ابتدا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از احمد شبر میشنویم.
په افغانستان که در رای ورکولو بهیر رسمن پیل شو. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي د افغانستان د رای ورکولو پر مرکزونو کارکونکو او رای ورکونکو حمله د منلو نه دي. او د پاکستان سر اعظم خبرداری ورکړ چې کشمیر به د خلکو په وینو ولامبي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د رای ورکولو بهیر رسمن نن سهار په 2 بجو پیل شو. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشه حال هوا علم نورستانی وایي چې په ټاکنو کې درغلی ته هیڅ ځای نه دی پریشی.
هر څه معلوم دی. از موږ په پښتو کې یو متل دی و کشپه تیاره د حساب مڼې په حساب دی. هر څه ډېر واضح دي. هیڅ پکې درغلی ځای نه دی پاتې. خدا که بیا څوک باندې د وروسته ټاپي وهي هغه خبره جدا خبره ده. او هر هغه څه چې موږ ته راځي هغه به اعلانېږي د افغانستان د ملت سره به شریکېږي. ولو که احمد کامیابي وي که محمود موږ به هم اعلانو.
اغلی نورستانی زیاته کړه که کومه ستونزه رامنځته نه شوه تمه ده چې لومړنۍ نتیجې د تلې په 28مه اعلان شي. د ملګرو ملتو سازمان په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویاند پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه سازمان د ډیموکراتیک او ټول شموله سیاسي سیستم پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د اعلامیې په حواله د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتیرش ویلي چې د انتخاباتي پروسې په وړاندې د تاوتریخوالي هیڅ عمل له دې جملې د رایه ورکولو پر مرکزونو کارکونکو او رایه ورکونکو حملې د منلو وړ نه دي. ملګری ملتونه دا ټینګار په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړی دی. په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د وسلوالو کسانو په حمله کې زخمی شوی دی. نیکزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی په قلعه قاضي سیمه کې وسلوالو ډزې پرې کړې دي.
دو فرد بچه خیل بود که توپانچای اصلی ها دستی در دستشان بود سری معامله کردن. دیگه ما از ناهی پای یک مرمیشان در استخامت پای می ثابت کرد و مرمی های دیگه یک شم در لباس های ما و می خانم ما ثابت کرد.
رحمت الله نگزاد چې په غزنی کې د الجزیره تلویزیون او اسوسییټډ پریس آژانس لپاره کار کوي زیاتوي چې تر دې وړاندې هیڅ ډول خبرداری نه و ورکړل شوی، نه هم ګواښ ورته شوی و. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د بې پولي خبریالانو د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د جنوري له پیله تر اوسه 15 خبریالان وژل شوي دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د روسیې د خبري آژانس تاس په حواله هغوی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره کتلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې لاوروف او پامپیو په افغانستان، سوریې، شمالي کوریا او اوکراین کې د کړکېچونو د حل پر څرنګوالي ژغېدلي دي. د افغانستان د وضعیت په اړه د لاوروف او پامپیو د خبرو نور جزئیات نه دي خپره شوي. د پاکستان سر اعظم عمران خان خبرداری ورکړ چې په کشمیر کې به خلک په وینو کې ولامبي. عمران خان په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې دا خبره هم وکړه چې په کشمیر کې به د هند هلې ځلې د مسلمانانو ځوانان افراطیت ته وهڅوي. نوی ډیلی د اگست په میاشت کې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې په کور دننه قانوني واک کې بدلون راوست. د دې پریکړې له مخې د هندي کشمیر خود مختاري پای ته ورسېده او د پاکستان حکومت د هند د دې پریکړې پر ضد سخت اعتراض وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ملګرو ملتونو کې پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې مداخله وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې اټومي قدرت لري د بحران د پیښېدو مخنیوی وکړي. د پاکستان وی محکمې پرون د قندیل بلوچ ورور په عمری قید محکوم کړ. قندیل بلوچ په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو له ډیرو پیژندل شویو کسانو څخه و. هغه درې کاله وړاندې په ملتان کې په خپل کور کې زنده شوی و. ډیرو خلکو د قندیل بلوچ قتل ته د ناموسي قتل نوم ورکړی دی. د 2018 کال د سپتمبر په 26مه د قندیل بلوچ تر مړینې وروسته پولیسو د هغې ورور محمد وسیم ونیو. محمد وسیم په خپل جرم اعتراف کړی او ویلی و چې قندیل بلوچ خپلې کورنۍ ته شرم ور اړولی و، خو وروسته یې بیان بدل کړ. قندیل بلوچ تر مرګ مخکې له پیژندل شوي پاکستاني دینی عالم مفتی عبدالقوی سره خپل ګډ عکسونه پر فیسبوک خپره کړي وو. د ملتان محکمې د مفتی عبدالقوی په ګډون شپږ نور کسان چې له دې قتل سره په تړاو نیول شوي وو خوشي کړي دي. او روسي خبر دا چې د بوسنیا هرزګوین یا په شمال لویدیځ کې په سلګونو کسانو د ګاونډي هیواد کرویشیا د دې پلان پر ضد چې غواړي د دواړو ګاونډیو ګډ سرحد ته نږدې د اټومي موادو پاتیشونو لپاره تر خاورو لاندې ځای جوړ کړي مظاهره وکړه. مظاهره چان پرون د بوسنیا د نویګراد ښار لارو کوڅو ته راوتلي ول. هغوی د زه روغ راتلونکي غواړم شعارونه لیشتول.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های امروز ما به پوشش خبری ویژه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اختصاص یافته.
انتخابات ملی ورځ ده، په دې کې ټول افغانان حق لري چې رای استعمال کړي.
امید است که به کسی که رای میتیم زحمت بکشه به خاطر امنیت افغانستان، اقتصاد افغانستان، به ورزش افغانستان خدمت بکنه.
نوم شازیه، زه رای ورکوم. هیڅ کوم خبرم نه ده، رای ورکوم.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه اوري.
ده ها هزار نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان امروز امنیت انتخابات را تأمین می کنند.
در سراسر کشور 4942 مرکز باز است که تأمین امنیت شده و نیروهای امنیتی و دفاعی و ملی ما و شما اطمینان می دهد که این مراکز مشکلات امنیتی پیدا نخواهد کرد.
د انتخاباتو کمیسیونونه هم له خلکو غواړي چې په ډاډه زړه رای ورکړي.
نظام هیله د ټولو هیوادوالو نه داده چې په ډیره میړانه په ډیر جرأت په هر مرکزونو په هر ولایت کې چې دی ژوند کوي مراجعه وکړي.
و نشریه های جهان در مورد انتخابات افغانستان چی نوشتن در همین برنامه خواهید شنید. باز هم سلام و خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من جعفر احمدی و احمد شبر در این 60 دقیقه میزبان شما هستیم. امروز ششم میزان، روز بسیار مهم، تاریخی و سرنوشت ساز برای افغانستان است. میلیون ها رای دهنده در نزدیک به 30,000 محل رای دهی در تمامی 34 ولایت افغانستان برای گزینش رئیس جمهور نوشان رای می دهند. ده ها خبرنگار رادیو آزادی هم در مراکز و محل های رای دهی خواهند بود و شما را در جریان مهمترین تحولات مربوط به انتخابات افغانستان خواهند گذاشت. تازه ترین های انتخابات را در وبسایت، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام رادیو آزادی نیز لحظه به لحظه دنبال کرده می توانید.
با افغانستان که در جمهوری ریاست پر تاکنو که در رای ورکول و بهیر رسمن سهار پو بجو پیل شو. طالبانو گواش کرده چه در انتخابات به گردوت کرده. دیرلس کاندیدان د ولسمشری په انتخاباتو کې سیالي ته سره درېدلې دي. په پیل کې د کاندیدانو شمیر 13 و. څلور کاندیدان اشرف غنی ته تیر شوي دي او یو کاندید له کاندیدو انصراف کړی. د طالبانو د ګواښونو په ځواب کې په وروستیو اونیو کې افغان حکومت امنیتي هلې ځلې زیاتې کړې دي او شاوخوا 2000 ځواکونه د دې انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارلې دي. د رای ورکولو له 2000 مرکزونو څخه به تر 2000 ډیر تړلې وي، ځکه چې د وسلوالو د بریدونو ګواښونه دي. شاوخوا 9,000,000 افغانان د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي. دا د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د جمهوري ریاست څلورم انتخابات دي چې په افغانستان کې کیږي. د افغانستان د ولسمشۍ په تیرو ټاکنو کې نږدې 60% خلکو رای ورکړي. که چېرته کوم کاندید تر 50% ډیر رای ونه ګټلې، نو بیا به له ټاکلې جدول سره سم د نومبر په 23 د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ انتخابات کیږي. تمه ده چې نهایي رسمي نتیجه د نننیو ټاکنو د نومبر په 10 اعلان شي. د میزان په 10 د بخښنه غواړم، رسمي نتیجه د نومبر په 10 اعلان شي. د ازادي راډیو خبريالان مو د افغانستان له ګوټ ګوټه د رای ورکولو له بهیره خبروي. مخکې تر دې چې له کابل او ولایتونو د ازادي راډیو خبريالانو ته ورشو، د فرشتې جلالزی په راپور کې به د نننیو انتخاباتو په اړه ځینې مهم معلومات تر سره شریک کړو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې د ښځو د استخدام لپاره اضافي امتیازات ورکوي. د کمیسیون ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ښځو د استخدام په پروسه کې ستونزې درلودې، ځکه ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي. خو سادات وویل د دې ستونزې د حل لپاره یې پرېکړه کړې چې ښځو ته به اضافي امتیازات ورکول کېږي.
رهبری وروستی کې پریکړه وکړه په هغو سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کېږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وار به په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومیټریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس به اخیستل کېږي. د مسلې یو شمېر ښځې رای ورکونکي اندېښمنې کړې وې چې ښایي کورنۍ اجازه ورنه کړي چې عکس واخلي. یو شمېر ښځو د ځان د ټولنیز امنیت له امله هم اندېښنه درلوده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره به د ښځو په مرکزونو کې ښځې کار کوي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د یوې غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د تیاری لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی او مواد ډیرو انتخاباتي مرکزونو ته رسول شوي دي. یوسف رشید هم د انتخاباتو په ورځ د کارکونکو د استخدام مسله ستونزمنه وبلله او په ځانګړي ډول یې د ښځو د استخدام ستونزې ته اشاره وکړه.
دغه باندې استخدام هم متاسفانه کې در بعضي جاها مشکلات خود پیدا کړه د قسمت خانما.
یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل د استخدام روان متاسفانه په ځینې سیمو کې د ښځو په برخه کې ستونزې لري. په ځینې سیمو کې نارینه حتی د امنیت د خرابوالي له امله له دندې لرې شوي دي. دا ستونزه ده د کمیسیون لپاره په ځینې سیمو کې چې امنیت خراب دی، حتی څارونکي د کار کولو ته تیار نه دي.
بلاتش تعدید امنیتی بوده و در بعضی حالات مسئله ای که ما هم به اون مواجه هستیم که ناظرین متاسفانه زیاد علاقه من به کار نیستند در اصول یک تعدید از بابام.
خود تاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت ویل چه پدی روسی مکیه در استخدام پروسه بشپړه کرده.
در سیمی لعمل امامانو امداد اول در خزو چارو لریاستونو مدنی طولنو او نورو در خزو در فعال و بنسرتونو سره هم به موضوع شریکه کړی ده تر څو دوی هم په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي تر څو دغه مشکل رفع شي. ډیری کمو سیمو کې دغه مشکل سره مخامخ نور په ډیری ولایتونو کې زمونږ د استخدام چاره بشپړې شوې دي. دوی روزنه لیدلې ده او انشاءالله د میزان شپږمه مونږ پوره چمتواله دي لرو تر څو ټاکنې ترسره
کړو. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وشول، د ټولو رای ورکونکو 30% ښځې وې. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمېر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمېرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړی دي. په دې کې 3,340,000 ښځې دي.
انتخابات ششم میزان. شرکت در این انتخابات برای شما چقدر مهم است؟ منتظر پیام هایتان هستیم. 0700-08-46-20. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پوشش خبری ویژه داریم از آمادگی میلیون ها تن برای اشتراک در 4 انتخابات ریاست جمهوری پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان. تا لحظات دیگر به کابل خواهیم رفت و از خبرنگاران ما
خواهیم شنید. اما پیش از آن مقام‌های امنیتی افغانستان گفتند که بیش از 70,000 نیرو برای برقراری امنیت انتخابات گماشته شدند و نزدیک 30,000 نیروی دیگر هم در حالت آماده باش هستند. مقیم نایب با مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفتگو کرده و نخست در باره آمادگی‌های امنیتی پرسیده.
در سراسر کشور 4942 مرکز باز است که تامین امنیت شده و نیروهای امنیتی و دفاعی و ملی ما و شما اطمینان میده که این مراکز مشکلات امنیتی پیدا نخواهد کرد. از صبح روز چهارشنبه اظهارات نمبر یک شروع شده و به تعداد بیشتر از 30,000 نیروهای ملی امنیتی و دفاعی تنها به مراکز و محلات رایدهی مستقر شدن و اونا تامین امنیت میکنن. خوشبختانه تا فعلا حادثه ای رخ نداده به مراکز و محلات و این نشان دهنده ای است که ما میخواییم دل مردم جمع باشه که هم امنیت بالفعل و هم امنیت بالقوه شما گرفته شده. وقتی میگیم امنیت بالفعل به این مفهوم که روی مرکز و محل تمرکز میکنیم و برای مردم اطمینان میدیم که مرکز و محلی که قرار است برن پای صندوق های رای و رای خود را به کار ببرن اونجا امنیت کامل وجود داره.
چه تعداد مراکز انتخاباتی در روز انتخابات فعال هستند؟ اتور شما نیروهای اضافی به مراکز فرستادین یا چی گونه است؟
ما تعداد 4942 مرکز ما را رده‌بندی کردیم به 3 دسته. مراکزی که در حالت امنیتی نرمال هستند، مراکزی که تهدیدات متوسط دارند، مراکزی که تهدیدات امنیتی نسبتا بلند دارند. 3363 مرکز ما در حالت نرمال هست، مشکل نداره و 4 تن پلیس، 1 تن کارمند امنیت ملی، 2 نفر خانم‌ها بودن فرمهارمشان فرستاده شدن از روز چهارشنبه به طرف تا روز انتخابات. 906 مرکز ما تهدیدات امنیتی متوسط داره که برای 6 تن پلیس ملی، 1 نفر کارمند امنیت ملی، 2 نفر خانم‌ها با 2 نفر محارمشان فرستاده شدن. 674 مرکز ما تهدیدات امنیتی نسبتاً بلندتر دارد. 674 مرکز ما 8 الی 12 پلیس ملی، 2 نفر کارمند امنیتی ملی، 2 نفر خانم‌ها با 2 نفر محارمشان فرستاده شدند. این برای مراکز است که نظر به موقعیت جغرافیایی و نظر به موقعیت امنیتی هر مرکز ما اینا را مستقر کردیم از روز متبقی افسرای ما، چون این تعداد را وقتی حساب بکنیم نزدیک به 40,000 میشن. اما ما وعده ای که بر مردم افغانستان داده بودیم 72,000 نیروی ملی امنیتی و دفاعی بود که 72,000 نیرو بیشتر از 30,000 از یک نزدیک به 40,000 میشه در مراکز و محلات قرار دارن و متبقی نیروهای امنیتی برای مناطقی که قرار است رای بدن مصروف تامین امنیت جان و مال و خانه های مسکونی مردم هستند که ما قبلا روش صحبت کردیم که امنیت بالقوه میشه تا مردم دلجم به خاطر آرام بیاین از خانه های خود بیرون شود و به مرکز و محل بیاین. در صورت ضرورت همکارای بین‌المللی ما آرس یا حمایت قاطع هم با ما وعده همکاری را کرده.
مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تازه ترین های انتخابات امروز را در وبسایت، فیسبوک، تویتر و اینستاگرام رادیو آزادی لحظه به لحظه دنبال کرده میتوانید. چشم دیدتان را در مورد آنچه در مراکز و محله های رایدهی میگذرد نیز از طریق این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک ساخته می توانید. 0729-82-90-89 تکرار می کنم 0729-82-90-89.
داشت می رو بزم تکرار کم 0-2-9-8-2-9-0-8-9. اوس کابل ته ورسوم درای ور کول ولای مرکز از مش همکاره فیروزه عزیزی را سره ده. فیروزه جان د کابل په کوم ځای کې استه او درای ور کول بهیر څنګه شو شروع شوه ده؟
بله فیروزه مننه، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. بله نن د افغانستان کې د 2019 کال د ولسمشري انتخابات دا اوس په امستوسو زده کابل دی ورکونی پیو مارکس کې یعنی لسی زرغونه کې زنجونی والی ساده دلته ما او دلته د افغانستان د انتخابات خپلواک نسون غړي راغلي دي کمشنران رئیس هم هم راغلي دا او دا مراسم چې باید پرانیستل شي او دوی دا مراسم پرانیستل په دې پرانیسته باندې دوی په البته په دې پرانیسته کې د کمیسون رئیس حواله مې وسنه وو خلکو باندې ټینګار وکړ چې د هیڅ ډول ګواښ نه دی دوی ویره نه لري او ورده چې نن د خپل د هیواد ولسمشر وټاکي او خپل رائے سره دا وخی چې دوی هم په دیموکراسي کې خپل وان د خپل سي.
بله فیروزه جان، تر اوسه پورې په همدې سیمه کې نور خلکو هم د رای ورکولو چاره پیل کړې دي او کنه دا یوازې تشریفاتي بڼه لري؟ دلته
دا ځای لکه څنګه چې مخکې مو لیدل د کمیسیون غړي راغلي دي، د دوی د امنیت د خوندیتوب لپاره امنیتي کسان زیاته زیات راغلي دي، نو دلته تر اوسه عام خلکو ته اجازه نشته. د دې لپاره چې دغه چارواکي له دې ځایه لاړ شي، بیا به عام خلکو ته اجازه ورکړل شي. خو یو څه تر اوسه پورې تر کومه ځایه چې زه ګورم، د دغه مکتب یا د دغه ښوونځي په کوڅه کې خلک لیواله دي، غواړي راشي مرکز ته، او یو شمېر ښځې هم راغلي دي، غواړي چې رایه ورکړي. خو هغوی ته لا تر اوسه په دې خاطر اجازه نه ورکوي چې دلته د خبریالانو او همدارنګه د چارواکو امنیت خوندي شي.
بلې، همدغه کسان چې تاسو ویل چې د لیسې مخ ته انتظار دي، اټکل کولی شئ چې شمېر یې څومره ده؟ یعنی ګڼ دي او کنه محدود کسان دي؟
لا خو سهار دی، اوس د مراسم پرانیسته اوسوه، شاوخوا دېرش کسانو ته شمېر رسیږي چې د رایې ښځینه دي.
بله ډیره مننه فیروزه جان عزیز. فیروزه عزیزی و له کابل د زرغونې لیسې څخه او له تاسو سره د انتخاباتو د پرانیستلو د مراسمو په ارتباط خبرې کولې چې د رای ورکولو بهیر رسماً نن په افغانستان کې 2 بجې شروع شو. احمدی صاحب،
بله، روند رای دهی در شماری از مرکزهای رای دهی در افغانستان آغاز شده. ما کوشش میکنیم تازه ترین ها را در این مورد با شما در میان بگذاریم. ناامنی ها یکی از چالش های عمده در برابر انتخابات امروز دانسته می شود. مقام های ارشد حکومتی افغانستان اطمینان دادند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلاش های لازم را برای تأمین امنیت رای دهنده ها روی دست گرفتند. می رویم باز هم زنده و مستقیم به کابل. نورالله شایان که تحولات مربوط به تدابیر امنیتی را دنبال کرده روی خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. شایان صاحب، صبح شما بخیر، به برنامه خوش آمدین. شایان صاحب صدای مرا میشنوین؟
فکر کنم چه تکنیکی مشکل شده، آواز هویت په ځند رسیدي. احمدی صاحب هم دسته؟
بله
بله.
رادیو آزادی.
جناب شایان، ابتدا در مورد تدابیر امنیتی برای ما بگوین، آنچه حکومت افغانستان وعده سپرده بود به منظور تامین امنیت انتخابات افغانستان، چقدر این تدابیر عملا دیده میشه؟ شما که از خانه طرف دفتر آمدین، تدابیر امنیتی در چی سطح بوده؟ متاسفانه مشکل تکنیکی وجود داره. خب
احمدی صاحب، مخکې تر دې چې بیا هم کابل ته ورشو او دغه تکنیکی مشکل حل شي، دلته یو فاصله را منځته کی شي. خپل همکار کې به وغواړو له صالح محمد صالح څخه چې د انتخاباتو په ارتباط د نړۍ د مختلفو کسانو ټویټرونه څارلی دي. صالح محمد صالح، په ټویټرونو کې مهمو کسانو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه څه لیکلي دي؟
بله، د مهمو اشخاصو ترڅنګ بیلابیلو سازمانونو د دغه انتخاباتو په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د انتخاباتو په تړاو لیکلي چې د دغه سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې په ټاکنو کې تاوتریخوالي، ډار خپرولو او درغلي ته ځای نسته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویاند پرون په ویلامه کې ویلي چې دغه سازمان د ډیموکراتیک او ټول شموله سیاسي سیستم پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د ویلامه په حواله د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د انتخاباتي پروسې په وړاندې د تاوتریخوالي هیڅ عمل د دې جملې د رای ورکولو پر مرکزونو کارکوونکو او رای ورکوونکو حملې د منلو وړ نه دي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت په ټویټر کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایلي چې په باور یې افغانان د ټاکنو د خوندیتوب لپاره د دوی د مسلکیتوب، اتلولۍ او خدمت قدردانۍ کوي. په افغانستان کې د کاناډا سفیر دیو ماتکف په یوه ویډیو پیغام کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دغه انتخابات په مهم وخت کې ترسره کیږي او د افغانستان د ډیموکراتیک پرمختګ پر لار مهم ګام دی. هغه ویلي چې د نوي ولسمشر دنده به احتمالا له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مخ بیول وي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلي چې برېټانیا د افغانستان د ډیموکراتیک پروسې ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې د باوري او شفافو انتخاباتو پروسه تعقیب کړي. په ټویټ کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب دغه انتخابات د ډیموکراسۍ پر لوري د افغانستان د پرمختللو لپاره مهم ګام بللی دی. په افغانستان کې د هالنډ د سفارت مرستیال هانس اکیربوم دغه انتخابات د سیاسي رقابت یوه شیبه بللې ده چې د ده په باور دغه ټاکنې د ډیموکراسۍ، سولې او د ټولو افغانانو د ښه راتلونکي لپاره یو فرصت دی. بلخوا ځینې نور اشخاصو هم د دغو ټاکنو په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړي ثنا اعجاز په ټویټر کې لیکلي چې افغانان به د رایو په مرسته خپل ولسمشر ټاکي. هغې افغانانو ته مبارکي ویلې ده. شهرزاد اکبر چې د ښځو فعاله ده، هغې د انتخاباتو په تړاو لیکلي چې د امنیتي ځواکونو، انتخاباتي بنسټونو او خپلواکو څارونکو چې د انتخاباتو په پروسه کې دخیل دي، هیله لري چې تر خپله وسه دي افغانانو ته دا زمینه برابر کړي چې په امن او خپلواکۍ خپله رایه چې یو بشري حق یې دی وکاروي. شیبر صاحب په ټولنیزو شبکو ټویټر او فیسبوک کې ګڼو ځوانانو د زرای ورکوم په نوم هشتاګ جوړ کړی او خلک یې هڅولي چې په دغو ټاکنو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي.
ډیره مننه سالی محمد سالی، بیرته به کابل ته ورشو. احمدی صاحب
تشکر از سال محمد. سال باز میگردیم به کابل. ظاهرا مشکل فنی که پیشتر به وجود آمده بود حل شده. نورالله شایان همکار ما از دفتر کابل روی خط مستقیم با ماست. شایان صاحب صدای ما را میشنوین؟
سلام به شما. احمدی صاحب صدای شما را دارم.
لطفا از تدابیر امنیتی برای ما بگوین.
احمدی صاحب، قسمی که شما هم اشاره کردین، روند رایگیری انتخابات ریاست جمهوری رسما هفت صبح آغاز شد. تدابیر شدید برای برگزاری این انتخابات اتخاذ شده. برخی جاده ها برای ترافیک مسدود است و تدابیر امنیتی